کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت ځوان فکر خبرونه ته ځانګړی شوی دی چې ورسته به زما همکار اجمل تورمن درته وړاندې کړي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ورز فری بازار به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. مستر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو تېر شپه پر ځینو سیمو پراخ بریدونه وکړل. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان دنیا ته راسي. او د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی چې واشنگټن پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. د خبرونو تفصیل. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو مخالفینو تېر شپه پر ځینو سیمو پراخ بریدونه وکړل. د سرپل د والي وین ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د وی د سرپل جوزجان ترمنځ پر لوی لارې په قشقري سیمه کې چې د سرپل د تیلو زیرمې پکښې دي او د غرز د سیاد پر ولسوالۍ دښمن سخت او پراخ بریدونه وکړل چې د ماښام له 2 بجو پیل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. په دې نښتو کې شاوخوا 40 تنه افغان امنیتي ځواکونه چې ملي او سیمه ییز پولیس پکښې شامل دي وژل شوي او درویش نور مو ټپیان دي. د سرپل د والی وای اند وای په دې نشته کې وسلوالو برید کوونکو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیقه شمیره معلومه نه ده. شغلی امانی زیاتوي د دغو بریدونو هدف دا و چې طالبان د سرپل نفتی زیرمو ته لار ومومي. بلخوا د بلخ امنیه قمندانې ویلي چې تېر شپه وسلوالو مخالفینو د چمتال ولسوالۍ په مرکز کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې په متقابلو نشتو 15 ساعته دوام وکړ. د بلخ د امنیه قمندانې سرپرست عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نشتو کې 12 طالبان او 2 پولیس وژل شوی دی. د شغل قادری په خبره مرستندوی ځواکونه د پیښه سیمې ته ورسېدل او هغه ځای یې له وسلوالو تصفیه کړ. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو ادا کوي. د دې ولایت د پولیسو قمندان مل پاسوال محمد وایي صمیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سید آباد په ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 45 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ښاغلي صمیمي په وینا په وژل شوي کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په دې قمندانانو کې انجینر حیات په نامه باندې چې عموما پر دې شهره باندې د چریکي حملې کولې، دا پکښې کې د بین تللی دي ملا محمود، ملا جبار، اقبال او مولوی هاشم په نامه باندې. دا د بین تللي چې د سرګوپان او قمندانان د دغه 45 نفر وه.
د نموړي په وینا په دې عملیاتو کې چې له پرون راهیسې پیل شوي د وسلوالو طالبانو یو شمېر پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان دنیا ته راسي، چې له جملې به یې په همدې ورځ 3,228 ماشومان په افغانستان کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي د نړۍ ګڼ ښارونه نه یوازې په لویو او کوچنیو مراسمو د نوي میلادي کال هرکلی کوي، بلکې په دې ورځ خپلو نویو او وړو استوګنو ته هم شر خلاص وایي. یونیسف اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به 10,000 ماشومان په هند، 15,000 په پاکستان او 8,400 په بنګلاديش کې نړۍ ته راسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیا او بقا د شرایطو په برابرولو د هغوی حق ادا کړي. په کابل کې د اختطافچیانو یوه 4 کسیزه ډله نیول سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست رسنیو ته په استول سوې اعلامیه کې ویلي چې دغه ډله د کابل په مربوطاتو کې د دغه ریاست ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ونیول سول. په اعلامیه کې راغلي چې د ډلې د خیرخانې مینې څخه یو ډاکټر تښتولی و او د هغه له کورنۍ څخه یې د خوشي کېدو په بدل کې 15,000 امریکایي ډالر غوښتي وو. په اعلامیه کې راغلي چې تښتول سوی ډاکټر هم د اختطافچیانو څخه آزاد او کورنۍ ته یې وسپارل سو. د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکوي ک واشنگتن هغه ژمنې چې نړیوالو ته کړې دي عملی نکړي او پر دې هواد بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. نو شمالي کوریا بل امریکا سره پر اړیکو نوې غور وکړي. کیم جونګ اون دا خبره د نوې میلادي کال د پیل په مناسبت په وخت پر سوي بیان کې کړې ده. نو موړی تیر کال په سنگاپور کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره خپل لیدنه ستایلې او ویلې دي چې په دې لیدنه کې ګټورې خبرې وسوي او رغونکي نظریات تبادله شول. کیم جونګ اون ویلې چمتو دی چې هر وخت امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره بل لیدنه وکړي. نو موړی له امریکا غوښتي چې له جنوبي کوریا سره په خپلو شریکو پوځي تمریناتو ځان وغځوي. او د اسرائیل صدر اعظم وایي ک لوی سرنوال د ته جنای دوسیه هم واچوي دی به د صدارت لپاره لبیا ټاکنې لاس وانخلي. د اسرائیل پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو دی رسما په فساد تورن سي، خو د دې هیواد لوی سرنوال باید په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. که نتنیاهو رسما تورن سي، دی بیا هم کولی سي په محکمه کې له ځانه دفاع وکړي. د اسرائیل لوی سرنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل د میاشتې له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدرمن اوریدونکو په امدی له پیل کو د دې اونۍ د ځوان فکر په خبرونه کې ساسي کوربه اجمل تورمن او تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو د نن د خبرونې موضوع مو مونوګرافونه دي کوم چې د لوړو زده کړو په علي مساتو او دغه شان په پوهنتونونو کې په زده کړو په وروستي کال کې په محصلانو باندې کار کیږي. د دې په ارزښت باندې او دا چې د دین تر کومه پرې تر اوسه پرې سمه استفاده شوې ده دا موضوع په دغه خبرونه کې څېړو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي استاد ښاغلی هدایت الله عظیمی، دغه شان د پوهنتون کې د ادبیات پهنځي استاد ښاغلی ګل رحمانی او دغه شان ښاغلی خالص ادیب چې دی هم د ادبیات پهنځي فارغ دی او د ادبیات پهنځي فارغ دی ځکه خالص ادیب دی بل څه نه دی. نو دوستانو په همدې د پیل کو په دې خپرونه په سر کې له خپلو درنو مېلمنو سره دا موضوع سیړو، خو ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې هم ځواب وو که تاسو له مېلمنو نه پوښتنه لرئ او دغه شان که خپله څه نظر لرئ د موضوع په اړه هم کېدای شي مطرح کړئ. ټلیفون شمېر یې زلیل نه ما 0995 او 0225 دا مو د ټلیفون شمېرې دي. درنو مېلمنو ښه راغلاست. په سر کې ښاغلی عظیمی تاسو ماته ووایئ چې د مونوګرافونو ولې مثلا په محصلینو باندې په پوهنتونونو کې مونوګرافونه کار کوي د څه لپاره په دې اړه راته معلومات راکړئ. مهرباني.
به نام یاد خدا سلام به شما و شنونده های تلویزیون شما. باید گفت که مونوگراف ها یا مونوگراف در واقع جزوه تحقیقی یا پژوهشی می باشد که معمولا محصلین بعد از ختم دوره سمستر مقطع دوره فوق بکلوریا یا لیسانس و همچنان یا 14 پاسان زمانی که اینا فارغ میشن از مؤسسات نیمه تعلیمی و تحصیلات عالی چه خصوصی باشه چه دولتی، اینا مکلف هستند که این پایان‌نامه‌هایشون رو بنویسند و یک موضوعی هستند که حتمی و لازمی است به اساس قانون وزارت تحصیلات عالی و همچنان طرز العمل هایی در وزارت تحصیلات عالی در این موضوع به تصویب رسیده. همچنان که کرکولم جدیدی که از 15 حقوق تانوز تا یک حد نهایی شده همچنان که مونوگراف ها در او درج است.
مننه ډیر ډیر خغل رحمانی تاسو راته وایي چې تر اوسه پرې په هغه ډول چې باید کار شوی مونوګرافونه آیا کار شوی دي او کنه، او تر دې څه مثلا استفاده شوی؟ ولی مثلا که دا کار کیږي د مونوګرافونه کې شي د لکونو نه هم وخت وي که د لکونو نه خو بيخي فکر کوم که د داوود خان له دورې څخه راونی سپ تر اوسه پرې وخت دي د څه شول د مونوګرافونه ولی ورنه استفاده نه کیږي؟ آیا دا تازه مونوګرافونه چې پداسې حال کې چې نصاب کاملا زور دی په پانتونونو کې، خصوصا په دولتي پانتونونو کې تل دا شکایتونه موجود چې نصاب زور دی، که نوې تحقیقونه کېږي ولې ورنه استفاده نه کېږي؟ په دې اړه ستاسو نظر
ډیره مننه. اصلا دا مونوګرافونه یا پایلیکونه له بده مرغه چې تر ډیره دی یو رسمي مسؤلیت د رفع کولو لمغه زده کوونکي لیکي، یعنی دوی تر ډیره پورې دغه مبرمیت ګټه یا خپل علم او پوهه ته د ګټه رسولو په اړه هیڅ فکر نه وکړي. دوی داسې فکر کوي چې دا هم د ټولګي په داخل کې و کورنۍ دند یا پروسه ده چې هغه تر سره کوي، او بل اخر دای دغه په تر سره کولو سره د مونوګرا د ډیپلوم یا د سند اخیستلو مستحق ګرځي. لابد امرغه چې تر اوسه پورې د مونوګرافونو لپاره یو داسې منظم ډیټابیس نشته چې د هل تثبت شي. حتی یو بل ستونزې بام زور سره زیاته کوم چې ډیر ځله هممهاله په یو وخت کې په څو پانتونو کې په یو موضوع باندې کار شوی مسین ورنه خبره دي. په پانتونونو کې تر ډیره پورې هغه زماني قید چې دی پر ټاکل شوی درې کال دی، چې یو موضوع چې درې کال کار نیور باندې شوی څلورم کال، یعنی دا معنی چې بیا هم په غي موضوع باندې کار کیږي. په دې کې ستونزې هم د استادانو دي او هم د محصلینو، خو تر ډیره د محصلینو یا زده کړیالانو اړوند کیږي. په دې چې دوی اقل په څلورو کالونو کې دومره فکر نه کوي چې زه څلور کال وروسته فارغېږم، زه کومه موضوع د لیسانس نه دی یا د مونوګراف لپاره غوره کوم چې په غي باندې کار وکم او ګټه شي.
خبره په دې حقیقت کوم اخدا چې سړی ولنا فکر وکي کنه.
بالکل
بالکل، یعنی به دسته کسان اندي چې مثلا په دې موضوعات باندې کار کړي، کله چې مراجعه کړي پانتون درې ته غوړتې دا موضوع نیول شوی یا پیکار شوی به سر بند،
یعنی دلته یو بل استلام مشهور ده چې دا اقلا کله کله دی تړلې غوا وي. تړلې غوا په دې معنی چې دا یو شفر دی د مسینونو ترمن، یعنی چې تیار موضوع پیدا شوی پیدا کړي وي. دلته دا ستونزه دې ځنه سرچینه خلی چې دوی مطالعه نه لري، اقلا دوی کتابونه مطالعه کړي، یعنی دغه پانتون ته د ورتګ لمخې دوی مختلف کتابونه ولولي. د هر کتاب په لوستلو سره دوی ته یو نوی موضوع په ذهن کې ورځي او دوی کولی شي هغه د مونوګراف لپاره غوره کړي. دوهمه برخه د استادانو په دې ده چې استادان اقلا د پوهې کچه یې د معلوماتو د څېړنو کچه یې د مسیرونو نه څو چنده اوچته ده. دوی هغه موضوعات باید دوی لپاره غوره کړي چې د دوی د پوهې ذهنیت او تر ډیره پورې د دوی دغه د څېړنې د خلاقیت او د پوهې له درجو سره برابر وي. متاسفانه ډېر ځله دوی ته دغه ساده موضوعات ورکول کېږي چې هیڅ په مونوګراف نه ارزي، یعنی ګټه یې نه وي علم او پوهې ته، یا کله کله دغه پیچلي موضوعات ورکول کېږي چې هغه د ماستری او د دکتورا د موضوعاتو لپاره باید وڅېړل شي. یعنی کچیر ته سړی د یو ټولګي 50 مونوګرافونه راواخلي، نو په ډېر ګران ډول به سړی وایي چې دغه 15 د دې ورده شي د کتاب په بڼه هم چاپ شي. نور تر ډېره پورې عادي مسایل، مثلا ژوند او پند یا د یو چا معرفي ده چې هغه معرفي شوی وي، څنګه چې موږ پیژنو نور خلک پیژنو، دوی هم هغه سه معرفي کړي. یعنی د یو نوې موضوع نه په موضوعاتو باندې کار نه کوي، سیده موضوعات به کله کله کم وي، خو کله کله یو نوې زاویه کولی شي د موضوع ارزښت هم زیات کړي، خلکو ته ګټه هم ورسولی شي، او تر ډېره پورې د تحقیق په غزیر مکه یو څه ورزیات کړي.
بلې، رحمان صاحب، مجد مونوګرافونه څه کیږي؟
دې تر اعظم مونوګرافونه تر ډېره سړی په هنتونونو ته لاړ شي، بس یوازې په وانواری کې ذخیره کیږي، امباریږي، اول ته یو لیست درج دی چې په دې کې دغه سړی راغلی او دغه موضوع لیکلی او په دې کال فارغ شوی دی موضوع ده. یعنی درې څلور کاپی اخیستل کیږي چې وخت په پنتون کې د یو غاړوند څنګه کې دا فکر کوم چې یو وزارت استول کیږي، خو متاسفانه هلته هم غورځيږي او حتی ډیر ځله د اور او د بخاري خوراک کیږي او چاته ګټه نه رسیږي. یو بل خبره د مونوګرافونو د تور بازار خبره ده. لبد مرغه متاسفانه چې ځنې اشخاص ځنې ډلې شته چې مونوګرافونه ځنې ماسینونو ته په پیسو
لیکي. مانی صاحب، که تاسو ټول تراشه به زما پخته خلاص سم دي موضوع. تاسو هم فارغ شوی، تازه فارغ شوی، د ادبیات پنځینا مونوګراف مو جوړ کړی، دفاع کړی مده. تاسو د مونوګراف په اړه راڅوي کوم سرګردانی سره چې مخ شوی یا کوم ستونزو سره ګټه صدر دوره سواله د مونوګراف مو دفاع کې څه شو څه نشو، په دې ډر کرته وای خپل تجربه.
مننه. لومړی ښه کله چې ماسیل په هانتون ترازی نه یوازې د ادبیات مربوط چې د هر پنځي والوي، لومړی باید د سره د انګیزه پیدا شي چې د پنځي تراغله چې په ریګه باید څه شم. وروسته دغه څخه کچیر ماسیل مسلسل لزام سره فکر وکړي چې زه چیرې د میاشتې مثلا یو کتاب مطالعه کوم، د سمستر کې به ما څلور کتابونه شي، او په غونډې پانتون تنچ پاریغه څلور کلونه کې به زه لسکونه کتابونه مطالعه کړي به وي. په دې سره مثلا دغه کومې ستونزې چې ماسیل په دې څلورم سم کې یا په آخري سمستر کې وسره مخ کې نه به وي مخامخ شوی. دوه هم کله چې خپل تاسو پښتنه ترادم راته ودول چې تاسو منګراپ لیکل کوم څنګه سره مخامخ شوي مو کله چې پانتوم ته لاړو په دغه مسلسل مطالعه هم کوله دي ځان سره نه یوازې هغه د پانتوم ته چپټرونه پورې ځان محدود کړی نه وو کله چې آخري سمستر تر ورسېدو تاسو ستاسو هم څنګه پورې ناسته یې ده
خو
بیا به نور شانه تم راځي کومې نیمګړتیاوې چې وي بیا راغلی کابل ته بیا د دې سره مغه مشوره چې وکړلې په اسانۍ سره هغه خپله موضوع وټاکله بیا په ډېر ښه شکل سره یعنی هېڅ ستونزې سره مخامخ نه شو ځکه د ستونزې سره مخامخ شوې چې موږ سره د معلوماتو ذخیره وه په هر موضوع چې ټاکلې وه په هغې په مسلسل ډول منګراپ بشپړ کړ او محصلین ځکه د ستونزو سره مخامخ کیږي چې دوی د خپل پانځي یا د ذوق د مخې نیوي لوستي یا هم د استاد د خونه کومه موضوع چې ورکول کیږي په غور باندې تپل شوی وي نو کله چې و موضوع په شاګرد باندې وتپل شي بیا هغه کله دومره په زړه پورې تمامي او کار چې د ذوق د مخې شوی وي او یو کار چې تپل شوی وي د ذوق د مخې ور باندې ښه راځي او بل غټه ستونزه دا ده چې زموږ ډیری استادان محصلین چې دي ټمبل او مخته کړي دي ځکه محصلین د ستونزو سره مخامخ کیږي ټمبل په دې مخته کړي دي د ډیری استادان دي حتی په خپل مواد محصل ته په لاس ورکوي دوی مونوګراف ور باندې لیکي او یا هم دوی تیار مونوګرافونه د نورو پانتونونو څخه ورته راوړي محصل ته پلاس ورکوي محصل یو نمایشي هغه د انډیواله او د دوستۍ رابطه وسره کوي فارغوي یعنی محصل د ته نه اړکوي یا تر دې پرې نه ورزل چې دوی خپل مونوګراف ولیکل شي په دې څلور کلونو کې یو هغه ټستین زده ده بل مثلا چې د ټمبل او مختشوي دوی چې د نور پانتونونو څخه تاور مونوګرافونه وروړي په خپل نامه یې تیروي د ستونزې داده چې دوی کچیر مثلا یو د پانتونو په ساته باندې یو ډیټابیس وای د کوم موضوعات چې لکه تاسو چې مخکې یادونه مو د داوود خان د وخت نه تر اوسه پورې د ټول موضوعات په کې ثبت وای مسیل دې ته نه پرېښودل کېدای شي مثلا زړه موضوع کار کوي یا کچیر په زړه موضوع باندې کار کوي او وروسته څلور پنځه کنه باید نوی لیدلور نه ور باندې کار وشي په دې سره به د کوم ستونزې چې د مسیل سره مخ کیږي ټول حل شي
تر ما سره خبره اضافه کوم چې د مونوګرافونه یعنی نه په چاپی باندې ثبتېږي الته یې خېدي خو متاس پنه چې دا آنلاین یا ډیجیټل لدی پندې خاطرې مندل ډیر ګران وی که چیرته دا چې هغه سافټ هم وکړل شي یعنی په ډیجیټل ډول هم په وزارت کې هم اړوند پنتون کې سافټ وی یالته څوک سرچ کوي او موضوع پکې راشي نو په هغه د تکراری کار د مخنیوي سبب ګرځي خو متاسفانه چې دا کار یوازې هغه سي چاپی دی او مکتوب باندې یالته انواره او تلویګي ګردونه والته پروت نه پېږم چې د وخت په تیریدو به ځای کیږي یعنی په دې توګه تحقیق ته یا نو مسایل ته یا نور خلکو ته د سوجو د ورکړې په برخه کې هیڅ ګټه نه رسوي
مننه لنی کمرغه خغلی غزن نیازی هم چې موږ بل مل مده سی جو ترغه تاسو خغلاس وی نیازی سپ دغه پښتنه چې خغلی ادیب نو تاسو هم کوم کڅه هم سړی راغلی د مونږه د کړي خو بیا هم تاسو هم مونوګراف دفاع کړی دی فارغ شوی ل ادبیات پنځینه بهتر ته وای چې تاسو له کوم ستونزو سره مخ شوی آی کم د سیمو کې چې مثلا استادان وغه کړوړو هم یو ته دخل لري مثلا په څوزلي یو شیره د ولایت تر دې چې مثلا استاد خپل هغه در سره چې راهنما استاد دی کار هم در سره کوي ولې هغه کوم د مونوګراف د دفاع ورس شي دلته مثلا اوګه خالي کوي او کله شي مثلا مونوګراف بیا ځل دغه شي په اړه کتاب سره خپل تجربه خپل را سره شریک کړي
مننه تورمن صاحب ټول ملګرو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله د مونوګراف په لیکلو کې ډېر ستونزې وي هم په لیکلو کې هم په رای کولو کې ځکه چې یو خدای دا چې په افغانستان کې د معلوماتو ته لاسرسي ډېر سخت ده کتابخانه کمی دي عمومي هغه کتابخانه چې هر سړی ورته لاسرسي ولري او بل لکه مخکې چې ملګری یادونه وکړه مونږ په افغانانو کې تمبلیم ډېر زیات ده او خاصتا د استادانو په اړه تاسو کوم خبره وکړه استادان یو خداوی چې کله استاد یو چاته مونوګراف ورکوي یا یو موضوع ورکوي نو باید استاد ته معلومات وي چې دغه شاګرد په کومه برخه کې ډیر فعال ده یعنی په کومه برخه کې لیاقت لري کنه کولای شي چې کومه سی مونوګراف کومه سی موضوع ښه جوړه کړي او ښه کار باندې وکوي نو زیاتره وخت ځینې استادان البته ټول استادان نه په خپل خوښ موضوع یو شاګرد ته ورکوي چې دغه موضوع باندې کار وکوه لکه جبري چې دا نه البته ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې استادان نه زما جبري نه وه ما په خپل خوښ اخیستون
اوس هم مونوګراف اتفاق لغت شو بیا
هغه مونوګراف هم یو کاپی په هغه کې دا په پوهنتون کې دا او بل کافی لما سره موجود ده
تاسو سره کاپی دا غیسنه څه استفاده وکړه چاپ ما
نه تر اوسه مې چاپ کړی نه دا زړه مې د چپاغي باندې نور کار مو کومه
پوهنتون رو څه استفاده وکړه کوم موضوع تاسو کې مونوګراف دفاع کړو
ما زما موضوع د ممتاز پروفیسور په شاعرۍ باندې و
تاسو چې څلور کاله په ادبیات پنځه ولستو په دې موضوع باندې آیا تاسو څه ولستل په ادبیات پنځه کې
دغه موضوع چې ما به کار کړم مدرف کې نه په دې موضوع
فکر نه کوي چې کوم موضوع باندې مسلین کار کوي تازه موضوع دي تازه سیډین دي د ک نصاب ته شامل شي مثلا په نصاب کې ځینې موضوعات ترې د ساري په توګه مثال په توګه مثلا د دې نه استفاده وشي فکر نه کوي چې دا خدمت تمام شي
خو ما مخکې یادونه وکول چې موضوعات داسې ورکول کېږي شاګرد ته یا محصل ته البته ځینې وخت د خوښې موضوع چې ده که نه دا هم شاګرد یا محصل هغه موضوع لټوي چې هغه دته اسانه وي یعنې هغه موضوع نه وي چې نوی کار زیاتره وخت محصلین هغه موضوع پیدا کوي چې هغه باندې ډېر کار شوی وي مخکې پې کار شوی وي که نه زړه موضوع وي معلومات پکې زیات وي نو د دې لپاره زما په نظر باید یو پروګرام دې ته برابر شي چې هم په غنو موضوعاتو باندې کار وشي او هم محصلینو ته یو اساسانی برابر شي پدې
ډېر ډېر مننه او سره بزرګوار شاید شما از رسانه ها هم شنیده باشین چې بعضی حالات محصلین شکایت کردن از این موضوع حتی در پوهنتون کابل فکر میکنم که یک دختر خانم دست به خودکشی زد از چون فشار مونوگراف بالایش بسیار بود چند بار مونوگرافشان رد شده بود همچنان در دیگه پوهنتون های شهر کابل و ولایت هم همچ موضوعات اگر تا حد خودکشی نبوده ولی بیشتر محصلین زیر فشار گرفته شده فکر میکنین روی استادا باید در این بخش چی رقم باشه با محصلین همکاری باید باشه و یعنی که بسیار دکتاتورانه و برخورد کنن تا حدی که موضوع به مسائل برسه
با توجه به ای که زمانی که محصلین سمستر هشتم شانه به پایان میرسانه اینا مکلف به نوشتن مونوگراف میشن معمولا عناوین پیشنهادی از طرف محصلین برای اداره محترم فرستاده میشه تا از تکرار موضوع اونا اطلاع حاصل بکنن در صورت اگر تکرار نباشن اونا ثبت میکنن در اینجا استاد در انتخاب موضوع چندان نقشی نداره چون معمولا رویه در افغانستان همین بوده که باید همی عناوین از طرف محصل به اختیار خودشون گذاشته شوه و اونا موضوعی را که علاقه‌مندی دارن باید اونا تحقیق بکنن روش تا مونوگرافشون رو نوشته بکنن اما ما روی کرده و اساتید در پنتون‌های افغانستان متفاوت میبینیم به صورت یک رویه و یکسان نیست بدون شک موضوعی که در پنتون کابل اتفاق افتاد روی استاد حتما درست نبوده در اون موضوع چون به اون اندازه فشار آوردن سر محصل کار درست نیست اما فشار برمیگرده به این که زمینه را باید استاد باید فراهم بکنه یا راههایش طوری برای محصل فراهم بکنه تا حداقل یا امکانات یا با معرفی کردن منابع میتونه که راههای متفاوتی وجود داره که استادا سهم میگیرن در اینجا میتونه این کارا بکنه چون وظیفه استاد راهنما در کل ترتیب پایان نامه نیست صرف راهنمایی است این راهنمایی در حوزه‌ای که باید سمی حدود دیره که محصل تحقیق میکنه در اونجا این باید حوزه استاد مربوطه و یا استاد راهنما باید را مشخص بکنه اگر استاد راهنما مشخص نکنه ما به اون اندازه محصلین به اون ظرفیت نداریم که خود محصل بر عنوان خود انتخاب بکنه و بعدشان بیا اینجا تحقیق بکنه روش و حوزه تحقیقش مشخص نباشه چون در صورتی که حوزه تحقیق مشخص نباشه قلمروش شما مشخص نکنین در اونجا اینا از طرف استاد راهنما رد میشه و یا اینکه خیلی موضوع کلان جلوه میکنم قابل تحقیق بوده نمیتونه ما معمولا باید عناوینی در اختیار استاد باید سهم بگیره قبل از اینکه ما یک نکته را میخوایم یادآور شم که نقطه خیلی مهمی است محصلین ما قبل از اینکه برن عنوانشون رو به اداره بتن باید یک بار با استادی که میخواد با او کار بکنه یک بار مشوره بکنه استادایی که متخصصن در رشته ای که اینا محصل میخواد کار بکنه استاد متخصص در هر رشته وجود داره باید با اونها یک مشوره بکنه که این عنوان قابل تحقیق هست اگر عنوان قابل تحقیق هست، چقدر محصل توانایی و ظرفیت تحقیق با عنوان داره؟ مشوره استاد رهنما در این زمینه خیلی کارساز بوده، میتونه که زمینه آسان برای دانشجو مساعد میسازه که برای تحقیق خود درست انجام بده. اما در افغانستان متاسفانه این اکثرا نیست، البته بسیار کمتر دیده میشه، نادر است این مسئله، چون به اون اندازه نیست که استاد دیکتاتورانه با مسئله خود برخورد بکنه. هدف از فشاوردن اکثرا بالای محصل بهبود تحقیق است، نه ای که استاد با محصلش کدام مقدمندی داشته باشه. این در حالی است که ما اگر بگذاریم از پنتونهای دولتی، در پنتونهای خصوصی استادانی که راهنمایی میکنن اینا یک مقدار امتیاز دریافت میکنن، پس در عین زمانی که امتیاز دریافت میکنن دیکتاتورانه برخورد کردن با محصل کار درست نیست. برعکس باید زمینه را طور مساعد بسازه استادان که همین محصلین بتونن تحقیق بهتر بکنن، تحقیق جامع‌تر بکنن تا این مساعد شه، و نباید واقعا برخورد جدی یا برخورد خشمگونه با محصلین صورت بگیره، چون دل سرد میشن محصلین. اما یک مشکل بسیار کمتر دیده میشه از ناحیه استادا، بیشترین مشکل با تاسف که چنانچه دوستان مشاوره کردن با از طرف محصلین است. ما این لایه ها یا مراحل مختلف داره که چرا محصلین ما درست کار نمیکنن. برخی اوقات محیط مساعد نیست، برخ اوقات فشارهای است، و تا به اندازه یک استادها تعدید میشه متاسفانه برای گاهی اوقات برای محصلین نمرات اوایی داده میشه، تا اینا به مرحله برسن که از سواد کافی که برای نوشتن پایان‌نامه باید برخوردار باشن نیستن متاسفانه، و یا اینکه نمرات هوایی در مؤسسات یا پنتون‌ها برشون داده میشه به می خاطر است از اون محصل چیزی ساخته هم نمیشه به اصطلاح ما مرد.
استاد، یک موضوع دیگه که وقتی که تحقیق صورت میگیره یا مونوگراف تهیه میشه و او به اداره سپرده میشه، آیا فکر همی کنین اگر از این مونوگراف ها و از این تحقیقات که روی موضوعات جدید است اداری پوهنتون هم استفاده کنه برای چپترهای خود، برای لکچر نوتای خود، برای استادای خود بتن که اونا ارجاع بتن؟ فکر همی کنین که مؤثر تمام باشه چون موضوعات تازه است، تحقیقات تازه صورت گرفته؟
اتفاقا این مسئله بسیار گپ خوب است که از پایان‌نامه‌های یا مونوگراف‌هایی که محصلین می‌نویسن از اونا در چپترها استفاده، چون چپتر فشرده ای از خیلی از منابع معتبر میباشه که در اونجا جایگزین پیدا میکنه. اما چپتر دو نقش داره که اکثرا به عنوان منبع استفاده نمیشه، دلیلش این است که چپترهای علمی نیست. از طرف چرا ما نمیتونیم در چپترها یا در گاهی اوقات در کتابها یا در بعض منابع دیگری از پایان‌نامه‌های محصلین یا دانشجویان به عنوان یک منبع استفاده بکنیم؟ دلیلش این است که اکثرا منابع که استفاده میشن یا اکثرا این پایان‌نامه‌هایی که نوشته میشن کپی پیست است. اینجا مسئل اصلا نقش نداره، چون دوستان مشاوره کردن ما نمیخواییم اینجا روش بیشتر مکس بکنم. اینا بیشتر میان اینجا کپی پیست میکنن از او پایان‌نامه یک مونوگراف از یک مسئله دیگر در یک پنتون کار شده، امون دورهی در پنتون افغانستان در گردش است، در حالی که استاد رهنما در قسمت عنوان باید نقش داشته باشه، انتخاب عنوان پنتون هم باید به نهایت سعی به این بکنه، خصوصا مرکز تحقیقات پنتون که امور مونوگراف ها را تنظیم میکنه، از عناوین تکراری باید جلوگیری بکنه یا عناوین پایان‌نامه ها را در مجموع به اندازه کوچک بسازن که اونا زمینه تحقیق واقعا مساعد شه. در افغانستان معمولا عناوین کار میشن. اتفاقا ما میخواهیم که یک موضوع را بگویم که عملا ما خودم به او برخوردیم. مسئولین اومدن به ما گفتن که جناب استاد، این پایان‌نامه ای که شما رد کردین، این در واقع خوب خوب استادای پنتون نام میبرن، از خوب خوب استادای پنتون کابل را تایید کرده و شما را به عنوان یک نقص میبینین. در این عناوین به اندازه وسیع است که نیاز به تحقیق نداره. ما تحقیق چیز را میگیم که در واقع کوچک باشه، چیز کوچک ما بسیار بزرگ بسازیم، موضوع کوچکه، ولی در اینجا تحقیق میگیرن چیزهای بسیار کلان را میگن کوچک میسازن که تحقیق نیست، یک تلخیص است، یک خلاصه نویسی است. ما به همین خاطر است که نمیتونیم از پایان‌نامه های محصلین، چون کاپی پیست از دوره ایست علمی نیست، او را در چپترها جا بده.
و فکر میکنم که محصلین هم بیشتر روی به تحقیقات خود که میپردازن به منابع جدید نمیرن، اون منابع کارشون مثلا کتاب های پنتون است یا دیگه چیز اینترنت است، روی امو یعنی چیز تازه بسیار نیست، شاید نباشده.
دقیقاً این بحث است. شما برین ما موضوع را براتون میگم، اقرار فرضاً بیان در اصول محاکمات مدنی یکی از وسایل اثبات دعوا اقرار است. امین اقرار با اگر ما بر شما بگیم که در چندین پنتون های افغانستان دوره کرده، به شمول پنتون دولتی، پنتون های دولتی، و پس مجددا آمده در پنتون های دیگه کار شده، این تحقیق نیست، کپی پیست است، و قانون کد جزای افغانستان قانون کپی رایت سرقت معنوی میپنداره.
وای کاملا عطاب اگر کسی ادا کرده اما فرد اولی که واقعا میره کار کرده این پایان‌نامه را زحمت کشیده جستجو کرده تحقیق کرده همون فرد اگر مدعی به این شوه که در محکمه تابع اقامه دوا بکنه که شخص دیگری پایان‌نامه مرا کار کرده بدون شک در اینجا تا محکمه او شخص ما به مجازات هم محکوم میکنه علاوه بر مجازات که حبس یا جریمه نقدی را در قبال داره مجازات نقدی را حتی خساره معنوی که برای شخصیت کسی که پژوهش کرده تحقیق کرده او را هم در قبال داره و فراغت از اینا به حالا تعلیق در میاد.
تشکر بسیار زیاد. قدرمن اوریدونکو یو ایلند د میته ورزوت لند د میروسه بیا راګر جوست است تلیفوني اړي کې جواب وو د تلیفون شميري او زلبیا اعلانو ما 0995 او 0125 دامه تلیفون شميري دي خو یو غوښتنه درنو دوستانو هغه چاچ موضوع نه داخسي لطفا اړي کې نه نسی زکه دا کسان وخت هم نسی چې هغه موضوع اخته او غوړي خپل نظر شریک یا هم کوم ډیر ضروری پوښتنه لري نو د میرو سره بیا راکړو
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته قانون باید تطبیق کړل د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول نن د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي کرکټ فوټبال
باز ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما وزګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو بیا هم خراغ لاس ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه او موضوع مو مونوګرافونه دي کوم مونوګرافونه چې ځوانان محصلین د لوړو زده کړو په ورستی کال کې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په ماسساتو کې لیکي ورنه دفاع کوي البته مونوګراف یې نیو سیړنه سیړنیز موضوع دی سیړنه به کوي ساس ټلیفوني اړیکه اخلو اتمن ساس په زړه کې هم ډیره خبرې دي محصلین اکثرا د مونوګرافونه شکایت لري په دغه او دای موسم هم دی ځکه چې دغه وخت فراغتونه زیاتیږي او د مونوګرافونو وخت دی نور موضوعات هم مونږ هم لرو چې ملمنو سره بیا شریکو خو ساس اړیکه راخلو بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
هلو
بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړي
سلام علیکم جوړ تک خیر ست مخره
مننه ژوند دی وسې مهرباني وکړي څوک لکه مزه
شیرافزل موسازه د خندار نمرې کې مولې ده
شیرافزل موسازه مهرباني وکړي موسازه سی
پښتنه کوله په مونوګرافونو کې ډیر نیول کیږي یعنی هر موضوع ممکن مونوګراف وو سینا څنګه کولای شي ولې موضوع ونیسو او نوې موضوع باندې تحقیق وکړو په دې مورد ما پښتنه کولای شي
چې نوې موضوع څنګه پیدا کولای شو بلې
څنګه کولای شو موضوعګان کې اوسمه تاسو فکر وکړو په اړه موضوع اړ عنوان یو موضوع کېدلی شي یعنی نوې موضوع څنګه موږ تاسو
یعنی هم دا هم یو موضوع نشي کېدلی چې څنګه نوې موضوع پیدا کړو بلې مسازي سپ اور یې غږمه لبد مرغله مسازي سپ اړې کلم سره پرې شو خو پښتنه یاد شو ان شاء الله له ملمنو سره به شریکو بل اړې که حمله رو بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکي بلې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مسه
ورمان چاته تاسو ته قدرمنو دلمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نن ستاسو لا زرن ستانه زمو له هرات لا
ستانه زسب له هرات ولایت مهرباني وکي
البته ډیره کوم موضوع غوړه کړه دا ډیره ضروری موضوع ده او استادان هم راوسی لپاره یو کړل اما څو ټکي ما ځان سره شی یو داشتونی او تقریبا مې مام غوښتل خبرې وکم تر ما څخه چې ته یې غږی
مهرباني
اوله خبره یې هغه تاسو په د کرنیزم حساب سیستم کې د هغه د انګیزه مسله ده مونږ حتی په اول په ابتدا کې پلرونه بیا په مکتب کې استادان بیا په پانتون کې استادان یو زده کړیال یا محصل یا شاګرد ته د انګیزه ورکړي چې له زده کړو نه موخه د روزي پیدا کول دي او د کار دي چې دا مسله تر ډیره وخت بیا په جې دي چې مثبت پایلې ولري یو نیک شخص موږ ټولنه ته تقدیم کو ډیری وخت موږ باسواد مجرمین موږ په سواده د پدې انګیزه خلک تقدیمو چې غډیر وخت لبي سواده مجرمینو نډیر مزیر تمامېږي لکه غږ له ابتدا نه د انګیزه ورکړل شوی چې هر لپاره ځکه چې تم موقف ته ضرورت موقف ته ورسېږي پیسې په پیدا کې او روزي په پیدا کې هغه نو چې کله بیا چوکۍ ته رسېږي منصب ته رسېږي هم هغه فیصله خودخوا انسان کې نو یو خبره مې دا وه چې چېرته په تعلیمي نصابونو کې دغه انګېزې ته توجه وشي داسې انګېزه زده کړیارانو ته ورکړه چې د هغو د خدمات واوسي نه داسې هغه د ویراثي مثلا روزي پیدا کړي اوس راځم د مونوګراف په اړه باندې البته زه خپله محصل وم اوس فعلا هم په بازارونو کې تدریس کوم نو له دغه ستونزې موږ ډېرې خپله هم لیدلې د شاګردان هم موږ سره مخامخ دي یوه تر ټولو عمده ستونزه د مونوګرافونو په اړه باندې دا چې دغه خپله د تحقیق بڼه یا روش تحقیق غلط ده په دلته اوس دغه میتودونو کې ځکه دلته ډېری اتکا په خانهی تحقیق باندې کېږي او په عملی تحقیق ډیر کم ده که چېرته ترسره کېږم هڅې یو شکلیاتي تحقیق واوسي چې هغه هېڅکله هغه ستو هغه موضوع چې ټاکل شوی ده په هغه باندې نه راڅرخي هسې محصل ځي یو څو دانې پوښتنلیکونه جوړوي څوکهږي د هو یا د نه جواب وویږي هغه بیا مرسې له دنه یو پای لاسکې راځي او متن کلي کې راځي ورکوي نو اول یعنې دغه خپله روی دغه د تحقیق بڼه دغه یو سم سیستم برابر شي دغه تحقیق خپل د مونوګراف موضوع نه باید اخیری سمستر ته ماتل شي بلکې د پوهنتون له محصلینو سره بعضې استادان په ګډه کار وکړي دوی ته د تحقیق ډول ور زده کړي چې دوی څنګه په یو موضوع باندې تحقیق وکړي کتابخانۍ تحقیق کېږي په څه شکل باندې که میداني تحقیق په څه شکل باندې چې بدبختانه دغه شی د موږ په پوهنتونونو کې نشته ډېری وخت استادان هغه چې د رهنما استاد په توګه باندې غوره کېږي نو محصل سره هغه حتی غاړه خالي کوي د زړه نه کار نه کوي له محصل سره دغه د تحقیق په اړه باندې باید وکړو چې دغه ډېری عملي بڼه غوره کړي نه داسې کتابخانۍ او تیوریکل نظري مسالې ځکه چې هغه کله بیا یو محصل چې کته عملي توګه باندې کار کوي تحقیق کوي هغه وروسته د عمل ډګر ته کېږي هغه له عمل سره یو څه آشنا د ښه کار کوي بله خبره یا بله مشکل د منابعو ده یو محصل که راځي په یو موضوع باندې تحقیق کوي مونوګراف لیکي بدبختانه د موږ په هېواد کې علمي منابع ډېر کم دي نه تنها دا چې تر اوسه استادانو پوښتنه استادانو یادوري کړي یو استاد وویل تړلې غوا او بل استاد وویل چې کوپی رای کوپی پیس البته نه تنها دا محصلینو مونوګرافونه خو زه درته وایم چې سلفي ساده ټول کوپی پیس دي د ډېرو استادانو کتابونه کوپی پیس دي ځکه تاسو اکتورمان صاحب لازم وګڼئ حتی بعض کتابونه قانون یې درته اخلم او منابع یې درته هم چې کوم چې کوپی شوي دي اجازه ده
مننه ستانه زیاسې کور ودان ژوندې وسی ان شاء الله خبره مو واخیسته موضوع مو واخیسته قربان شم ژوندې وسی مخکې دینه چې نور تلیفوني اړیکې هم راواخلو رحماني صاحب دغه دې موضوع دې نوې موضوع څنګه انتخاب کو دا یو موسازي صاحب خبره وا
زه ته اشاره کړې و او مننه ورنه کوم زه دغه نوړان د پکت یو دوه ټکی یادوم یو د مونوګراف د موضوع په انتخاب برخه کې ده چې دا موضوع تر ډیره اختیاري ده یعنی که چیرته محصول مخته موضوع را نوړي هغه د ټاکلي وخت پوره کېدو سره بیا موږ د ته موضوع ورکو هغه د سند چور باندې ته پوي چې ته به حتما د لیکي وخت ورکړې د خپل موضوع را نوړه څلور کلونو کې خپل هغه ورته و نه
بده نه یو څوک د پانتن فارغ ده زه مثال درم اوس سن له اویاو نه هم اوړي دا تقریبا په شل کلنۍ پندش کلنۍ کې فارغ شوی دی تر اوسه پرې د خپل د مونوګراف نه دفاع کړې داسې موضوعات هم تر اوسه پرې پاتې دي
نه
دوی
کې د محصول ستونزه د اوس خپل د ستونزه د پوهنتون ستونزه زه فکر کوم دا ملامت دی
تاسو وایئ چې موږ محصول دغه نه شي بیا خپل موضوع
کله چې مثلا د وروستي سیمستر شروع کیږي پیلېږي هلته خپل اړوند څنګه اعلان کړي چې د مونوګرافونو موضوعات مو مخترا وړي فورمې ډکه کې دی په اړه فورمې ډکه کې ریزور کول کېږي ډپارټمنټ کې د پنامه سپتیږي کله چې دای د فورمې نه وړي په همدغه جریان کې بیا ته موضوع ورکوي او بل اخر باید دا موضوع بشپړ کړی او دفاع ته ځان چمتو کی او دفاع وکړي یعنی واده مونوګراف بشپړون
نه فکر کوم رحماني صاحب چې باید یو میاد ولریو
دې تر اعظم
دې چې دې وخت پرې کې تاسو دفاع کړئ کنه
حتی د ماسترې په برخه کې مو سم دغه درجه راغلي کاغذ لري مېشتو کې دفاع نه کړه ته او اسناد نه درکوي نو دا یو ډیر اصل دی چې اوس وځه شوی او بل دې مونوګراف او د سړنې په برخه کې دوی چې معلومات نشته اوس خپل خپل د مونوګراف لیکنه یو رسمي مضمون دی په ادبیاتو پنځه یو کې یعنی خپل زړه دې شاهد يم زما خپل کتاب چې مونوګراف لیکنې پاړه وو هغه تر ډیره وخت تدریسي کتاب وو، دا چې اوس پرمختګونه شوي نور به هم لیکل شوي او استفاده ورنه کیږي، یعنی دا رسمي مضمون دی، بس ته یو سمستر په ورستي سمستر کې مونوګراف لیکنه مضمون تدریسي ځانګړی استاد لري په هغه کې تحقیق اصول میتودونه کړنلارې د ټول شان وزه شوي دي. او بل خبره دی نوې موضوع موضوع کې تر ډیره پورې انګیزه رښتیا هم ډیره مهمه ده، حتی کورنۍ او بهرنۍ انګیزه مهمه ده، او علم پوهې ته د ګټې موضوع د دواړه مطرح دي. یعنی د پایل خبرو کې خپل لمسل نه ده پختل کیږي چې د دې انګیزه څه ول د انتخاب کو د شای باید وټاکي. نوې موضوع تر ډیره پورې له مطالعه نه سرچینه اخلي، کله چې یو محصل مطالعه ونه لري، تحقیق ونه کړي، له چپټرونو یا د پوهنتون له هغه تدریسي سیستم نه خپل بهر موضوعات ونه ګوري، بل نو موضوعات سره څنګه مخامخ شي؟ دای چې کله کتابتون ته ځي یا نور موضوعات ګوري، تبې د شته نوې موضوعات ذهن ته راځي. یا هم دغسې په علمي بحثونو مجالس او ناستو کې کله کله دغسې موضوعات مطرح کیږي چې هغه را پیدا کړي او زاویه او د څېړنې هغه سوژه او هغه بڼه ورکړي. فرض کړه کوم تاسو د رحمان بابا د شاعرۍ په اړه څېړنه کړو، په هغه باندې ډېر شعرونه ویل شوي، یا که مثلا په ادبیاتو کې راځي یا په فنونو کې راځي، وایي چې د رحمان بابا په شاعرۍ کې تلمیح ادبي صنعت شاید دومره ګټه ورته ونه لري، یا مثلا که وایي چې د رحمان بابا په شاعرۍ کې د ضمیرونو یا د قیدونو د استعمال څرنګوالی موضوع دا، یو کار به کیږي ډېره څېړنه به ونه لري. خو که دا وایي چې رحمان بابا ژوند ته له کومې زاویې ګوري، یا مثلا د رحمان بابا اخلاقي او ټولنیزه فلسفه څه ده، یا رحمان بابا ولې زموږ لپاره مهم دی، یا مثلا د رحمان بابا شعر ولې تل پاتې دی،
یا مثلا ولې رحمان بابا کې پاتې یو،
ولې پاتې یو،
مثلا نور ډېر معاصر دیوان دي کنه، کله کله د استادانو لخوا د ډېر بخښنې سره جناب رحمان صاحب کله کله د حسادت لمخې معاصر موضوع ټاکي چې په دغه کسب باندې غواړم چې مونوګراف ولیکم، ولای وایي چې نه دا کسب باندې مونوګراف ولیکم دا نارضي، یا مثلا څنګه دا موضوعات هم ډېر پر زیات دي،
یعنی دغه زاویه اصلا مونږ دي موضوعات شته په طبیعت کې موجوده، په هر څه کې موجوده، هدف دا دی چې ستای وخت تی وخت خلاق زاویه پیدا کړي، دغه کار ور باندې وکړي. فرض کړه دغه پیغامونو پرته که دانی رحمان بابا راوخ له فرض کړه د سادی صاحب سره وسیړه چې دوی ژوند ته د کوم نظره ګوري، انسانیت او بشریت یا د بشري خواخوږي د شعرونو کې څنګه انځور شوی، دا یو ډېره نوې موضوع ده، جالبه موضوع ده چې بیخي بشریت ته انسان ګټه ور باندې رسولی شي. او اوس یو بل ښه کار ده چې اوس ژباړې هم د مونوګراف په توګه منل کیږي، یعنی ځینې ګټورې ژباړې چې اصل یې موجود دي، موده اصله ژبه دواړه موجود دي، په ځینو پوهنتونونو کې خپل همدام د محصلینو د مونوګراف په توګه منل کیږي. چې زه فکر کوم دغه ژباړه چې یو ګټور یا اکاډمي کتاب یا د تخصص اواړوندې څنګه یو کتاب وي، دا نه یوازې چې ورسته چاپیږي خلکو ته ګټه رسیږي، بلکې پښباړه کې د یو مهارت آزمایل کیږي. نو په دې لحاظ باندې د موضوع مندل یا تر ډیره د موضوع نوایواله د محصل په خلاقیت او مطالعه پوها پورې اړه لري. نو کچیر ته د مطالعه ونه لري، پوها ونه لري، بل خبره د ماخذونه و چې ماخذونه نشته،
ماخذونه بل چنه تور شو. تاسو د ماخذونو په اړه راته وایي جناب ادیب صاحب، چې تاسو ما خزونه چې لټول مثلا د خپل مونوګراف لپاره ستونزې سره مخ شوي که مخ نشي؟ واقعا نه، دا ستونزه موجوده ده چې کتابونه نشته، لازم مواد نشته، او انټرنیټ هم چې مراجعه کوي استادان ور باندې دخل کی محدودیت لګی شي، یو منبع کتر انټرنیټ نه اخیستل شي، نور نشي حال دا چې په انټرنیټ یو نړۍ ده، سړی کولی شي مراجعه وکړي ورته درې نظر نه پیږم ورسره استادان په دې معلوماته کې چې څو ماخذ یو محصل حق لري چې د انټرنیټ نه واخلي. تاسو
ګوره که پوس وخت کې محصل یو موضوع ځان ته ټاکي او بیا وروسته د بشپړولو لپاره له ځان سره دا بهانه پیدا کوي چې ما مخازنه د ما سره کم و ځکه مې موضوع بشپړه نه کړه، نو ولې له مخکې نه د ځان سره داسې فکر نه کوي چې داسې موضوع وټاکي؟ اوس خو پښتو ژبه چې ده در اړخ نه ډېره غني شوې ده، کار ورته روان دی، پر اړخ کې ژباړې دي، څېړنې شوي دي، یعنی هغه د پخوا په څېر نه ده پاتې شوې، ورځ تر بلې پرمختګ روان دی، پښتو ژبه بډایه کیږي، انشاءالله یو وخت به د نړۍ د نورو ژبو سره سیاله وي. او بله ستونزه مثلا محصل که چېرې دی خپله مثلا روزمره مطالعه کړي وي، اگه کومه موضوع چې دای ټاکی اغه مخکې د مخکې نه ټول مخازنه ورته معلوم وي، ځکه کچیر یو محصول خپل مطالعه ونه لري او دای په کومه موضوع چې دای ټاکی ټاکلې ده په هغه باندې د مونوګراف بشپړې وي، د خپل د محصول تر وطن ده. او لستونز سره هم همدغه ډول مسئلین مخامخ کی چې دوی نه په خبر خپل برخه کې مطالعه لري نه کړی وي او یا هم د بل چا د خونه ورته انتخاب شوی وي او یا هم د استاد خونه په جبري توګه ورکول شوی وي د ستونزې سره مخامخ کی. نور هغه خپل تجربه چې زده بیانوم په کومه برخه کې چې ما مونګراف نیولای وو د ما مونګراف په پښتو ورسته لسیزه اولانډه کیسه د هر خلنه چړل یو یعنی د خپل د هیڅ ستونز هیڅ ډول ستونز سره مخامخ نشوم څون چې په برخه کې ما خپل مطالعه میکړی و د لودامې او خپل ملانډ کیسه لیکله. نو بل یو خبره ده ضروری بولم څنګه یو محصول سره دا سوال فائدو شي چې زه د مونګراف د لیکنه کې د مخازن د نشټن سره مخامخ شوم همدغه خپل د محصول په ټمبلۍ باندې دلالت کوي ځکه چې تا په خبره کې کار نه دی کړی و سره مخامخ شوی کده چې په خبره کې صحیح تا کار کړو یا د صحیح ډول په هانتون ویلای وای حداقل هغه تا د میاشت مثلا یو کتاب مطالعه کړی وای ته په هانتون په دوره کې نږدې ته 45 ډیر کتابونه مطالعه کول حتما ته دغه ډول ستونزې سره نه مخامخ کې یعنی ټول پلا په محصول د یو ډول یو لایم مخه هم موږ په هانتون او استادانو ته هم ګوته نشنی ولای ډیر ستونزې په محصولینو کې هم د کار ته کار نه وای هغه خپل زده کړ ته سوی ډول یې ساتنه
ده دا کې دیپ سپ چې استادان د پر خبرونه کوي
زه د دیپ سپ خبرو باندې
زه کوم ریدون کې بیا قضاوت کوي او ریدون کې اوري
نیازی سپ سپیدا وایو
دیپ سپ خبرو باندې څه اضافه کول غواړم هغه دا ول کادي سپ دیپ سپ چې دا ونه وکړه د مونګراف موضوع لنډ کیسه وکنه لنډ کیسه باندې ماخذونه زیات دي موضوعات زیات دي مګر زه در تخپل وایم زما موضوع چې و د ممتاز روزي په شاعري باندې موضوع وزما باغه کې ما رمضان صاحب ته معلومات ما ټول څه پک مقاله اله پیدا
او روزي صاحب خپل ژوندۍ مخز دی موجود دی
خیر خو موجود ده مګر چې کوم وصول د مخز لپاره ټاکل شوی دی هغه نه و یعنی کتاب په دنو ټول
څور په ما قلم باندې پیدا کړل هغه باندې کس د مخاص په توګه نش کړی چې مرکه ور سره
یعنی مرکان خپل یو مخاز یعنی د مرکی لیکل او مخاز اصول شته یعنی دا داخل از موږ د مخاز د یو یو د متاسفانه هر څومره چې لوی هم د یو دی زه دلته نیازی صاحب د موضوع بیا هم تم کېږم د نیازی صاحب د ګڼو شاعرانو ترمنځ دغه یو شاعر انتخاب کړی چې مطرح دی شیری خلک خوخی او مینوال لري دا د نیازی صاحب لومړی کامیابی هم دغه ده چې اقلا د ښو شاعرانو ترمنځ یو ښه شاعر پیدا کړی پرته لای کړی یعنی دغه تفکیک کوم اصل ولري د ګڼو موضوعات ترمنځ یعنی د مشابه شانو ترمنځ هم یو نوی اړخ پیدا کويش د نیازی صاحب اوله کامیابی هم دغه نور بده خپل وایي
استاد ما مقصد دا و چې باید مونږه مخزونه موضوع ته په کتلو موږ مروډه کړی شي یعنی ځین موضوعات داسې وي چې په هغه کې به ښکار نه ده شوی من په کیسه شته نو دا څه وخت بیا مخزونه ته باید
منن یعنی دغلطه د نیازی صاحب اول کار دی دغه مونوګراف په لوس د نورو لپاره یو مخزدی کید نه وړاندې چا د هڅه کړي وای شاید نیازی صاحب اوس 34 نور مخزونه درلوده خدا قدم اول د خیوت او ښه کاری وکړ
استاد بنامه سونګزه یک شنوینده را شیم از هرات اونا د باری شیوی نوشتن مونوګراف گفتن که شیوی نوشتن مونوګراف درست است شما ته چی موافق هستینم راشم
خب شیوه نوشتن مونوگراف ها در پانتونه ها اکثر پانتونه ها متفاوت میگنه اگه میار مشخص برنوشتن پانتونه های مونوگراف ها وجود نداره
که باید داشته باشه
بله که باید داشته باشه بهتر است اما در علوم اجتماعی ما نمیتونیم متاسفانه یک میار مشخص وضع بکنیم اما تا حدی باید یک میارهای علمی که در نظر گرفته شده سوی دانشمندان هر رشته باید دور مراعات بکنیم اکثرا اتفاقا مونوگراف های نوشته شده که در 4 فصل 5 فصل حجم از به 120 130 140 160 و تا به 200 رسیده در حد یک دوره لسانس پایان‌نامه‌شان مونوگراف های نوشته شده برابر در برخ پنتون ها که یک معیار مشخص برای در نظر گرفته تا 45 صفحه یا 50 صفحه یا 60 صفحه یا 100 صفحه متاسفانه یک راهکار مشخص از طرف وزارت تحصیلات عالی در زمینه در نظر گرفته نشده که باید را وزارت تحصیلات عالی با یک معیار مشخص را بر بنتن ها وضع بکنه و یک معیاری که بروز شود روز به روز نظر به نیازمندی های پیشرفت های علوم اجتماعی که متاسفانه یک روش که از سابق در یک جایی که میمونه به مو شکل کار شده میره این دوست ما از ایراد تماس گرفتن صحبت کردن که اکثرا تا کتاب های استادا کپی پیست است کاملا درست میگن دوست ما کتاب هایی که استادا می نویسن حتی برخی استادا متاسفانه کتاب هایی که می نویسن سرقت میکنن و این سرقت ها مهم نیست که در هر کاتگوری چی از طرف محصل انجام شود چی از طرف استادها انجام شود و یا کتاب هایی که نوشته میشن معمولا این کتاب ها منبع اصلی ذکر نمیشن در حوزه حقوق ما میخوایم که این مسئله رو تذکر بدم. برخی اکثرا چی که در افغانستان کتاب هایی که نوشته میشه از یک منبع میگیرن، گویا اینکه این نظریه یا این دیدگاه یا این تحقیق خودشان انجام داده، در حالی که ما اصلا مرادداری رو روایت نمیکنیم، این کتاب مینویسن. بهتر است استادان ما در این حوزه بسیار زیاد سعی بکنن، خصوصا کسانی که قلم رسا بر نوشتن کتاب ها دارن، تا مثل این دوست ما که اعتراض نکنه کتاب های خود استادا کپی پیست است، چه برسه به ای که حالا مونوگراف های مسئلین کپی پیست باشن. اما این هم درست نیست، دلیل منطقی نیست که این دوست ما گفتن که وقتی کتاب ها کپی پیست باشه مونوگراف ها هم باید کپی پیست باشه. نه، ما نمیتونیم توجیه بکنیم. وقتی زمانی که کتاب ها کپی پیست می باشه باید تو نوآوری بکنی در تحقیقت. نوآوری که تو نداشته باشی پس چه تفاوتی با این کتاب و تحقیق تو داره؟ اصلا تفاوت نمیکنه. وقتی که تفاوت نکنه پس اصلا نیاز به تحقیق نیست. در نوشتن پایان‌نامه ها باید امونه و تحقیق ها در نظر بگیرن، که نو تحقیق کتابخانه تحقیق میکنن یا میرن به میدان. اگر به میدان مراجعه میکنن نو تحقیق خود از قبل در طرح تحقیق مشخص میکنه که تحقیق تحقیق میدانی است، پس نیاز و اصلا لازم نیست که به اینترنت استفاده بکنن رجوع بکنن، مگر اینکه مصاحبه های مستند علمی باشن و یا اینکه برن به میدان از اموار رشته که اینا تو بر موضوعی که تحقیق میکنن فقط با استادان و اهل مسلک و اهل خبره همون رشته در تماس باشن. با بسیار تحقیق اصلا میخوایم یک نقطه را تذکر بدم، مردم افغانستان خصوصا همی محصلین عزیز ما میخواین که هم غازی شون و هم شهید شون. اینطور نمیشه، بلکه زمانی که شما تحقیق میکنین لازم است که باید بسیار با صبر و شکیبایی برین به طرف تحقیق، چون شما نیازمند هستین. وقتی پرسش های را تا مطرح میکنین در تحقیق میدانی نیاز دارین که بسیار با صبر و شکیبایی. هیچ تحقیق امکان نداره که بدون از این انجام شود، تحقیق از این نمیبرد، مجبور هستن شما از یک مرجع به جای دیگری که میرین کرایه موتر بدین. نیاز است که تحقیق باید شما تحقیقتون رو تکمیل بکنه. خب در هر حالتش لازم است که کسانی که میان اینجا تحقیق میکنن تحقیقشون باید چیزی نو باشه. نو بودن دو مفهوم اینجا فاده میکنن در تحقیق، ما میخواییم بگویم که یک چیزی نو است که یک پدیده است که تازه ایجاد شده، این پدیده نیاز به تحقیق دارم، اینجا تحقیق بکنه جا دارم. همون دوست دیگه ممکن اعتراض کردن ما چگونه میتونیم یک انگیزه یا یک موضوع نو بگیریم انتخاب بکنیم. بسیار ساده است، چیزهای بسیار کوچک وجود داره، بیشتر من اشاره کردم. لازم نیست که ما چیزهای کلان بیاریم خرد بسازیم، چیزهای کوچک وجود داره. شما در توسعه اطلاعات موجود میتونین کار بکنین، اینم تحقیق است. تنها تحقیق به این نیست که چیز نو باید پیدا شه شما تحقیق بکنین. شما که اطلاعاتی که موجود وجود دارن کوچک است، ساحه قلمروش کوچک است، شما میتونین تحقیق بکنین. مثلا من یک مثال کوتاه برنج میزنم. زمانی که یک کسی میاد در شهادت میاد اینجا پایان‌نامه می نویسه، مونوگراف خواهد در موضوعات مدنی یا در موضوعات جزایی، ما در موضوعات جزایی چگونگی اوصاف شرایط شهادت واگذار کردیم به شریعت اسلامی به اساس قانون جزایی. خب حالا یک کسی میاد در موضوع شهادت زمانی که پایان‌نامه می نویسه فقط میتونه یک جزء کوچک شهادت بگیره. شهادت بسیار یک بحث بزرگ است. پایان‌نامه ها نوشته میشه در مورد شهادت، این عنوان اصلا این تحقیق علمی نیست. شهادت بسیار یک بحث بزرگ. شاهد کیست؟ شاهد باید کدام شرایط در نظر داشته باشم؟ پیامد شهادت چیست؟ شهادت کذب یا دروغ کدام پیامد در قبال داره؟ ادای شهادت که شاهد می ادای شهادت میکنه در محکمه در موضوعات حقوقی یا جزایی چی اثر داره؟ یکی از این بحث های رکم مطرح کردم میتونه به عنوان پایان‌نامه کار شود که در توسعه اطلاعات کار شود. اما نه اینکه ما چیزهای بزرگه بیاریم کوچک بسازیم برام به عنوان یک تحقیق تقدیم بکنیم.
این تحقیق به این معنی که یک چیز کوچک ما بزرگ بسازیم.
بله دقیقا، نه اینکه ما او را متاسفانه بگیریم که چیزهای بزرگ ما کوچک میسازیم در افغانستان، برعکس. اتفاقا در جایی که من تدریس میکنم تقریبا 95% از محصلین 95% فارغ میشن. اعتراضشان بر این است که اینجا مکان علمی نیست. دلیل چیز دلیل است که پایان‌نامه هایی که در دفتر پنتونا کار شده اینجا که آورده میشه رد میشن، چون اینجا پایان‌نامه ها کار شده. ما در نهایت سعی ما بر این است که در اون کمیته هایی که ما در اونجا حضور داریم به عنوان عضو، دلیلش این است که ما چرا کوچک میسازیم حوزه تحقیق. حوزه تحقیق دلیلش این است کوچک میسازیم، تو حداقل امی تحقیق انجام میدی فردا مفید چه با مفید واقع چه با جامعه کس استفاده کرده بتونه، یا اگر جنبه مادیاش در نظر میگیری فردا حداقل به کتاب از او شما رو تالیف بکنین نیاز داره. اون زمان میشه که در خیلی میگفت که از او به عنوان یک منبع تو میتونین بر کتاب در چپتر که چی در تحقیقات روزمره دیگه خودمون میتونیم استفاده بکنیم.
بسیار تشکر. غزل صاحب مخکې رحماني صاحب یې موضوع ته اشاره درلودله چې تور بازار مونوګرافونه که نه یا څنګه رحماني صاحب
بالکل همدغسې
یو بل څه استعلام ته
یو بل استعلام د تړلې غوا
استعلام
یوازې ته نیسي او ځي
حقوقي رقم استاد که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه که یو څوک تا یو مونوګراف کار کړی وي تا هماغه مونوګراف بیا درکوي او هغه یې دا وکړي په محکمه کې یعنې ته دغه کېدلی شي مجرم پیژندلی شي په دې برخه کې ته محاصل وي محاصلین در سره صنف کې ډېر ول تر کومه پورې دا موضوع رښتیا هم موجوده ده چې د نورو ځایونو مونوګرافونه واخلي مثلا یو نوم پکې بدلی سي خپل نوم پکې لیکي او تر یا دا شی شته دی
هو متاسفانه د دې تر څنګ چې دغه دود ډېر زیات ده نو مې فقط لږ تغیر کې یو خو مشکل دا ده زه فکر کوم د پوهنتونونو تر منځ هماهنګي ډېره کمه ده که نه یعنی مثلا اوس که ننګرهار پوهنتون کې یو مونوګراف لیکل کېږي باید دا موضوع له کابل پوهنتون سره شریک اوسیږي یعنی دوی په دې خبر اوسیږي چې دا مونوګراف په ننګرهار کې لیکل شوی په دې موضوع باندې اوسون دلته څوک خبر نه وي هغه موضوع دلته نه ده را رسېدلی او څوک په ډېر اسانۍ کولی شي د ننګرهار پوهنتون مونوګراف را واخلي ورې وړي کابل پوهنتون کې استاد ته وړاندې کړي هغه باندې دا موضوع ومني دا موضوع دې تر څنګ چې دغه رواج ده دې تر څنګ یو بل رواج هم ده چې په پیسو باندې مونوګراف لیکل کېږي ځینې کسان چې لیکوالان دي هغه دغه وړتیا لري چې مونوګراف یې لیکنه وکوي هغوی ته ځینې ټمبل کسان یا پیسهدار کسان پیسې ورکوي د هغه مقابل کې ورته مونوګراف لیکي خو زه فکر کوم د دغه ټولو شیانو یا ستونزو تر شا پورې هغه مخکینۍ خبره ده چې انګیزه ده چون زموږ زیاتره خلکو ته یا محصلینو ته داسې انګیزه ورکول شوی چې ته دا کار صرف دې لپاره کوه چې د ځنه فارغ شو وظیفه واخلې او پیسې وګټې که نه خپله روزي وګټې نو که چېرته په همدغسې دوام وکوي نو هر محصل همدا کوشش کوي چې په هر رقم چې وي مازه له دې پوهنتونه ووځي اوس که نه د خپل صنعت ترلاسه کړي او ووځي نو د دې لپاره که مونوګراف موضوع واخلي یا خپله واخلي یا استاد ورته ورکړي نو هغوی هماغه کاپي پیسټ برابروي ورکوي دا موضوع ډېره زیاته ده پوهنتونو کې بیخي عامه ده
رحماني صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه ده که چېرې خپرونې وخت هم کم دی فقط دا پوښتنه کوم غزن صاحب ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې په یو پوهنتون کې مثلا که ننګرهار پوهنتون کې په حقوق برخه کې څه لیکل کېږي په کابل برخه کې نه خبرېږي چې دا موضوع څه دی مثلا ادبیاتو کې یا مثلا اجتماعي علومونو هره برخه کې چې وي څنګه کېدلی شي چې داسې یو شیر سیستم رامنځته شي که کمپیوټري او برېښنایي وي خو بیخي ښه ده چې هغه محصل دغه سب چې مثلا که په کابل کې وي که زابل کې وي که په بغلان کې وي که په لغمان کې وي چې دغه موضوع ولیکل شي معلومه شي چې مثلا دغه موضوع کار شوی او په دې باندې کار ونه شي
بله ډېره مننه اول خو دغه تاسو چې موضوع یاده کړه یوه ډېره ښه موضوع ده چې ډیجیټلي شي او تر ډېره دا کار د وزارت په صلاحیت کې دی چې بودیجه او کار غواړي خو ډېر ګران کار هم نه دی اوس ډېر وړوکي شرکتونه دغه خپل مخزونه او اساسات د ټول تقریبا ډیجیټلی کوي هلته مندل کېږي پیدا کېږي لکه دغه ډیپلومونه چې اوس دغسې ډیجیټل شوي یا برېښنایي شوي پیدا کېږي دا کار هم کېدونکی دی دویمه لارې دا ده چې اوس تقریبا هر پوهنتون یو ویبسایټ لري که خپله پوهنتون دغه علمي جرأت وکړي دغه علمي تقوا پکې موجوده وي چې اقلا هغه د هرې څانګې د مونوګرافونو هغه لیست د کال په پای کې خپور کړي او ورته وښيي چې سږ کال زموږ محصلینو دغه کار کړی دغه موضوعات یې څېړلي دي او دا باید نور بلاک شي تر ډیره وخته پورې هیڅوک هغې باندې کار ونه شي کړی یعنی دغه ویبسایټونه اکثره که د پوهنتونونو ته وګوري یا یوازې د هغوی د مشرانو عکسونه او تصویرونه یا اعلامیې پکې خپرېږي یا د وزارت اړوند مواد کاپي پیس شوي دي پکې نوي شیان پکې نشته په داسې حال کې چې هر وزارت هر پوهنتون تقریبا د عامه اړیکو یا د عامه پوهاوي یو ځانګړی ډیپارټمنټ چې آمریت هم لري چې د خپله د همدغسې کسانو مسؤلیت دی چې دا یوه کلتوري فرهنګي ستونزه ده دا سره شریک کړي او نورو پوهنتونونو ته یې واستوي استول کېږي متاسفانه که بیا هم چېرته خبره مکتوبي وي د مکتوب د لارې واستول شي یوازې استادانو تر کچه به وي استادان به پرې خبر وي چې دا موضوع شوي نو بله د خواله شبکې رسنۍ دي چې اقلا دا یوه غیر رسمي حل لاره ده چې زده کوونکي کولی شي چې مثلا موضوع انتخابي هلته ولیکي چې زه دغه موضوع باندې کار کوم چا خو به کار نه وي ورباندې کړی بل څوک مهاله کار ورباندې ونه کړي اقلا هم دغه د ابتدایي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ښه وسیله ده چې له خواله شبکو څخه کار
واخلي
منظم سیستم حتمي دي ځکه دا دایمي ستونزه ده او دایمي حل لاره غواړي او یوه وړه خبره بیا هم یادوم چې یوه بله د مونوګرافونو ستونزه متاسفانه زموږ د لیکدود ستونزه ده چې زموږ محصلین د لیکوالۍ په برخه کې ضعف او کمزوري لري. دوی په موضوع کله کله حاکمیت ولري خو په لیکوالۍ کې ډېر پیاوړي نه وي. د لیکدود املا شا دغه اصول نه شي مراتولی. بیا فکر کوي چې موضوع سخته ده. حال دا چې هلته
رحماني صاحب چې یو چاغ مونوګراف لیکلی هم وي که نه هغه لیکلی یو هنر دی، هغه ارایه کول یې وړاندې کول یې بیل هنر دی. مونوګراف یې ډېر ښه لیکلی ولې دا چې سمې نه شي وړاندې کولی بیا هغه مونوګراف رد شي.
د وینا فن او د اصولو ده چې بیا په دې کې متاسفانه دوی نیمګړي
دقیق. ډېر ډېر مننه قدرمنه اوریدونکو. په همدې سره د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوله. خپلو درنو مېلمنو هر یو د پوهنتون له استادانو هر یو ښاغلي هدایت الله عظیمي او ګل رحمان رحماني دغه شان له خپلو دوو نور مېلمنو ښاغلي خالص ادیب او دغه شان غزن نیازي څخه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مو راسره اړیکې ونیولې، خپل نظرونه مو شریک کړل او له درنو مېلمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. ښه ولی ولرئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.